سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: نن په دوحه کې د امریکا او طالبانو د خبرو وروستۍ ورځ ده. طالبانو په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد خونړي عملیات کړي دي.
درې کسان وژل شوي دي، دوه یې په زخمي حالت کې نیول شوي دي، هغو زخمونه هم ډېر وخیم دي، ممکن هغه هم د وژلو خواته شي.
په هیواد کې د ناامنیو پیښو او اختطافونو ته یوه ژوره کتنه لرو. د هیواد مخکښ لیکوال او خبریال اسحاق نګارګر نن په حق ورسید. د هغه د ادبي میراث په اړه یوه مرکه لرو.
ادبیات په ټولو برخو کې، په نقد کې، په ادبیات پوهنه کې، په ژبپوهنه کې، د ټولو کې د لیکنې کړي دي.
نور مطالب هم شته او په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ او د اساسي او بشري حقونو پروګرامونه خپریږي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي د جلال آباد ښار د تېرې شپې په عملیاتو او نښتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش درې غړي وژل شوي او د دې ډلې د هدفي وژنو یو مسؤل له یو بل غړي سره په ټپي حالت کې نیول شوی دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو لسلو زیات غړي وژل شوي یا اجباري لادرکه شوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي چې په یمن کې د ایران د سپه پاسداران انقلاب پر یوه پټنځای هوایي برید کړی دی. بشپړ خبرونه. د جلال آباد ښار د تېرې شپې په عملیاتو او نښتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش درې غړي وژل شوي او د دوو طالبانو په ګډون څلور تنه ټپیان شوي. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ د امنیت آمر مولوي طاهر مبارز تر عملیاتو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو له لوري د تېرې شپې په عملیاتو کې چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې اړوند زنګوي سیمه کې د داعش ډلې د هدفي وژنو د یو مسؤول قاري عطاالرحمن پر کور وشوله او شپږ ساعته یې دوام وکړ. نوموړی د دې ډلې له یو بل غړي سره په ټپي حالت کې ونیول شو او د دې ډلې درې تنه نور غړي وژل شول.
ولله الحمد، د دقیقو معلوماتو په بنا باندې همدای په همدغه ځای کې ژوندی ونیول شو، خو دا چې زخمي حالت باندې و آینده به نو بیا اندازه لګي څنګه به.
د امنیت امر طاهر مبارز په خبره په وژل شو کې په وژل شو داعشیانو کې یوه میرمن هم شامل ده چې په ځان پورې د تړلو چاودیدونکو توکو د چاودنې له امله وژل شوې ده. د ښاغلي مبارز د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی او یوازې د دوی دوه سرتیري برسیرن ټپیان شوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو لسلو زیات غړي وژل شوي یا په زور یا اجباري لادرکه شوي دي. هیومن رایټس واچ دا خبره په هغه راپور کې چې نن یې خپور کړی کړی او ویلي دي چې دغه قربانیان پوځیان، پولیس او د ملي امنیت ادارې غړي دي چې د اګست له 15 د اکتوبر تر 1 پورې یا طالبانو ته تسلیم شوي یا د هغوی لخوا نیول شوي دي. هیومن رایټس واچ ویلي چې په دې اړه یې کره شواهد ترلاسه کړي او ډېر کسان په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې وژل شوي یا لادرکه شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې مسؤل پاتریشا ګاسمن ویلي چې د طالبانو لخوا د بښنې اعلان د دې ډلې سیمه ییز قمندانان له دې نه دي منه کړي چې د افغان امنیتي ځواکونو پخواني غړي اعدام نه کړي یا یې تری تم نه کړي. طالب چارواکو د هیومن رایټس واچ دغه موندنو په اړه ویلي چې خپل لیکو یې 155 تنه لري کړي چې په دغه سي اعمالو کې لاس درلودلی دی. طالبانو په اګست میاشت کې وخت له رسېدو وروسته د امنیتي ځواکونو په ګډون د پخواني حکومت ټولو غړو ته عفا اعلان کړی دی. یو شمیر ښځو نن په کابل کې له ازموینې پرته لوړو ټولګیو ته د لار موندلو په وړاندې اعتراض وکړ. دغو ښځو چې شمېر یې شاوخوا شلو تنو ته رسېده، غوښتنه کوله چې نجونو ته باید د زده کړو اجازه ورکړل شي، نه دا چې ورته ارتقا ورکړل شي. شیبا روفي یوه له اعتراض کوونکو څخه وه چې ازادي راډیو ته د خپل اعتراض په اړه داسې وویل:
ارتقای کاذب، یعنی شاگرد درس
نخوانده
به یک
سن بالاتر. دا یو کاذب ارتقا ده، یعنی زده کوونکی درس و نه وایي لوړ ټولګي ته ارتقا ورکړي. موږ د دې لپاره اعتراض کړی چې موږ غواړو چې د زده کړې ظرفیت لوړ شي، د زده کوونکي تحصیلي ظرفیت لوړ شي. په افغانستان کې وقته د طالبانو له رسېدو وروسته د هېواد په ډېرو سیمو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي له زده کړو پاتې شوي. طالب چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د ښوونځیو نجونې زده کوونکي کولی شي له ازموینې پرته لوړو ټولګیو ته ارتقا وکړي. اسحاق نگارگر افغان شاعر لیکوال ژورنالیست او ټولنپوه نن د 20 کلونو په عمر د برېټانیا په برمنګهم ښار کې په حق ورسید. د هغه د کورنۍ غړو په ټولنیزو پاڼو کې د هغه مړینې تایید کړې ده. مرحوم نگارگر په 1913 کال کې په بلخ ولایت کې زیږیدلی. منځنۍ ښوونځی د مزار شریف په باختر لیسا او د لیسې دورې د پروان ولایت په نومان ښوونځي کې بشپړ کړل. نگارگر د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له انګلیسي څانګې څخه فارغ شوی او وروسته بیا د همدې پوهنځي استاد شو. نگارگر یوه موده په لندن کې د بی بی سي راډیو په پښتو څانګه کې هم کار وکړ. هغه په پښتو او دري ژبو روانې خبرې کولې، خو شعرونه او لیکنې ډېرې په دري ژبه وې چې تر ډېرې فلسفي او ټولنیز مسائل رانغاړل. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران ملاتړو حوثي یاغیانو په وړاندې مبارزه کوي، وایي د ایران د سپاه پاسدارانو انقلاب پرې یو پټنځای هوایي برید کړی دی. د سعودي عربستان دولتي تلویزیون وویل چې دا برید د هغو هوایي بریدونو یوه برخه ده چې په ترڅ کې په پلازمینه سنعا کې د حوثي پوځي هدفونه په نښه شوي دي. په حوثي یاغیانو پورې تړلې رسنۍ ویلي چې درې هوایي بریدونه د ښار پر هوایي ډګر شوي او په څلورم کې یو پارک په نښه شوی دی. ایراني چارواکو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. حوثي یاغیان پر سنعا او د یمن په شمالي او لویدیځو ډیرو سیمو کنټرول لري او دا ډله اکثره وختونه په سعودي عربستان په بریدونو کې له ډران الوتکو او توغندیو کار اخلي. د روانې میاشتې په پیل کې ملګرو ملتونو په یو راپور کې اټکل کړی و چې د روان 2021 کال تر پایه به د یمن په جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر 3,00,000 تنو ته ورسیږي. او لیونل میسی د ومزل لپاره طلایي توپ وګاټه. د ښځینه فوټبالرانو دغه جایزه هسپانوي الکسیا پوتیاس وګټله. دغه جایزه د فرانس مجلې لخوا هر کال د فوټبال تر ټولو غوره لوبغاړي ته ورکول کیږي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. په دوحه کې د نن د امریکایي چارواکو او طالبانو د پلاو ترمنځ د خبرو وروستۍ ورځ ده. دواړو خواوو پرون وویل چې په سیاسي، اقتصادي او بشري مسایلو یې خبرې کړي او وایي چې دا خبرې به نن هم دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د خبرو په دې پړاو کې به امریکایي استازي په افغانستان کې د متحدو ایالتونو پر لومړیتوبونو بحثونه وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
وروستي جزئیات چې مونږه تر لاسه کړی هغه دا دی چې
په دوحا کې د امریکایي استاذو او طالب پلاوی ترمنځ د دویمې ورځې لپاره خبرې روانې دي. نن د دې خبرو وروستۍ ورځ ده. دواړه لوري د خپلو لومړیتوبونو نوملړ لري او وایي د همغې پر بنسټ تفصیلي بحثونه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پرون دواړو خواوو په بشري مرستو، اقتصادي ستونزو او سیاسي مسایلو خبرې وکړي او نن به هم دوام وکړي. د طالبانو حکومت د اقتصادي مسایلو په برخه کې خپل لومړیتوب د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې ازادي بولي او په سیاسي مسایلو کې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل یې تر ټولو مهمه غوښتنه ده. خو امریکایي استازي له یو بل نوملړ سره چې د دوی ملي ګټې رانغاړي د خبرو میز ته ناست دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې پړاو خبرو کې به امریکایي استازي په افغانستان کې د متحده ایالاتو په لومړیتوبونو بحثونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیالی جالینا پورټر رسنیو سره ټلیفوني خبرو کې وویل متحده ایالات په افغانستان کې خپل لومړیتوبونو ته د رسیدو په لټه کې دي. د هغې په خبره له ترهګرۍ سره مبارزه، بشري حقونو ته درناوی او په خوندي توګه د امریکایي او د هغوی د افغان متحدانو وتل د اوس لپاره هغه لومړیتوبونه دي چې امریکایي د پوره کېدو لپاره ژمنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیالی په خبره د دې غونډو هدف له طالبانو سره د روښانه خبرو له لارې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ګټو د لاسته راوړلو په برخه کې پرمختګ دی. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ د یو بلاوی په ملتیا د نومبر په 20مه دوحې ته ورسید او تمه ده تر 15 ورځو هلته پاتې شي. امریکایي چارواکو سره له خبرو وړاندې طالب پلاوی د اروپایي ټولنې له استازو سره دوه ورځې بحثونه وکړل. په دې خبرو کې له افغانستان سره په بشري مرستو، بشري حقونو، په ځانګړي ډول نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار د اسانتیاو برابرېدو، د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د دفترونو په بیا پرانستل کېدو خبرې شوې وي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عامر خان متقی چې دوهې ته د تللې پلاوي مشري کوي پرون وویل دواړه لوري په ځنیو ټکو هوکړې ته رسېدلي دي. اروپایي ټولنې هم له طالب پلاوي سره له خبرو وروسته یوه اعلامیه کې ولیکل دا خبرې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي، بلکې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د دوی د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. خو د بندو دروازو تر شا د روانو او شویو بحثونو په اړه ډېر تفصیلي معلومات یو لوري هم نه دي خبر کړي. له امریکایي استازو سره د روانو بحثونو څخه د طالبانو یوه لویه هیله داده چې ګوندې هغه غوټه پرانیزي چې په افغانستان کې د امریکا د سیاسي فعالیت د پیلېدو اندېښنې زیږولي. خکاری طالبان لا هم د امریکا ملګرتیا د خپل حکومت د بقا لپاره مهمه بولي. وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس ثانیزي ویلي دوی هیله مند دي چې امریکا به ژر افغانستان ته راوګرځي، او که داسې وشول د ده په خبره اروپایي ټولنه چمتو ده چې تر نیم ساعته افغانستان کې خپل دفترونه پرانیزي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سموګ راګل ازادي راډیو اوري د بشري حقوقو د څار سازمان وای طالبانو وخت له رسیدو وروسته د افغانستان په څلور ولایتونو کې د هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو له سلو زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري ډول تریتم کړي دي. طالبانو چې وخت له رسیدو وروسته یې عمومي بخنه اعلان کړي، تر اوسه د بشري حقونو د څار د سازمان د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انت په راپور کې.
د دینی ورک مشت سازمان په هغه رپورټ کې چې نن خبر شوې دا شوې ده چې د اگست 15 نیټې څخه د اکتوبر 31 نیټې پورې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 30 غړي چې طالبانو ته تسلیم شوي او یا د دوی لخوا نیول شوي وو وشل شوي او یا هم تریتم شوي دي. د بشري حقوقو د څار د سازمان وایي داسې معتبر رپورټونه ورسره دي چې خي د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخانیو حکومت پلو ملیشو تر سلو زیات پخانی غړي په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا نادرک شوي. طالبانو په افغانستان کې وخت له رسیدو سره سم عمومي بخنه اعلان کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان کې د آسیا د برخي مسولې پاتریشا گاسمن ازادي راډیو ته وویل طالبان د خلکو او پوخانو امنیتي ځواکونو د سر او مال د ساتنې مسولیت لري.
د طالبانو مشرتابه د پخوانی حکومت ټولو چارواکو او امنیتي ځواکونو ته د عمومي بخښنې ژمنه ورکړې وه، خو دې د طالبانو د هغه سیمه ییزو قومندانانو مخه نه ته نیولې چې د پخوانیو امنیتي ځواکونو یو شمېر غړي په بیړه اعدام کړي او یا یې تریتم کړي دي. اوس مسؤلیت د طالبانو مشرتابه ته متوجه دی چې د دې وژنو مخه ونیسي، مسؤلینو سره حساب وکړي او د قربانیانو کورنۍ ته تاوان ورکړي.
طالبانو تر اوسه پر دې رپورټ د تبصرې په برخه کې د ازادي راډیو وختنه ته ځواب نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو د سیستماتیکي نیونې او وژنې دعوی رد کړې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل رپورت کې یادونه کړې چې طالبانو د دې رپورت په ځواب کې ورته ویلي چې دوی هغه کسان چې په ناسم چلند تورن دي ل خپل لیکو ایستلي، خو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالب چارواکو د دې دعوو د اثبات لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وای د طالبانو لخوا د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو د وژل کېدو او تریتم کېدو د دې رپورت د چمتو کولو لپاره د افغانستان په څلورو ولایتونو کې له 40 تنو سره مخامخ خبرې کړې او له 20 نورو سره د ټلیفون لاري غږیدلې. د دې سازمان په وینا هغه کسان چې د دې رپورت لپاره ورسره مرکې شوي پکې عیني شاهدان، د قربانیانو خپلوان او دوستان، خبريالان، روغتیايي کارکونکي او ان د طالبانو خپل کسان شامل دي. لا دی مخکې یو شمېر خزینه پولیسو چې په پخوانی حکومت کې دندې درلودې ازادي راډیو ته ویلي وو چې خپل ځانونه او کورنۍ خوندي نه احساسوي او له جدي ګواښونو سره مخ دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د اندېښنې په ځانګړې توګه د پخوانیو خزینه پولیسو په برخه کې رد کړې دي. د دې وزارت ویان سعید خوستی ازادي راډیو ته ویل د خزو ته هیڅ ګواښ نشته او که ګواښ ورته شوی وي طالبانو ته دی ووایي. خوستی دا دعوی مبهمی او لحقیقت لری و گنلی. وست بشری اکونو ده چار ده سازمان ده آسیا ده برخی مسئوله پاتریشا گاسمان وای چی پا افغانستان که ده حساب ورکولو نشتوالی د بشري حقوقو د سرغړاوي او د څیړنو په برخه کې د ملګرو ملتونو لخوا د تحقیقاتو ارتیا جوته کړي څو پر وضعیت څارنه وشي او د بشري حقوقو د سرغړاوي په اړه په سمه توګه رپورټ ورکړل شي.
د بشري حقوقو د څار د سازمان هیومن رائټس واچ د نوی راپور جزئیات مو اوریدل چې وایي طالبانو واک تل رسیدو وروسته په څلورو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو البته د پخواني دولت د امنیتي ځواکونو تر سلو زیات کسان یې له محاکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د پراخو عملیاتو خبر ورکوي. امنیتي چارواکي وایي چې د دې عملیاتو پر مهال د دې ډلې د هدفي وژنو مسؤل یې په ټپي حالت کې نیولی او یو شمېر نور کسان یې وژلي یا ټپیان کړي دي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیمه اړیکه را سره دی او معلومات راکوي.
سلامونه مې ومنئ. وروستي جزئیات چې موږ ترلاسه کړي هغه دا دي چې د جلال آباد ښار د تیرې شپې په عملیاتو او نښتو کې چې د داعش ډلې پر ضد باندې شوي په دغه پیښه کې د دوو طالبانو په ګډون څلور تنه چې دوی داعشیان دي ټپیان شوي دي. درې تنه داعشیان د امنیتي چارواکو په خبره چې په دغه کې وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر مولوي طاهر مبارز تر عملیات وروسته رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو له لورې د تېرې شپې په څو ساعته عملیاتو کې چې د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې اړوند زنګوي سیمه کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د داعش ډلې د دفي وژنو د مسؤل قاري عطا الرحمن پر کور تر سره شول. په کې درې تنه داعشیان ووژل شول او همدارنګه د خپل د عطا الرحمن په ګډون دوه تنه په ټپي حالت کې نیول شوي چې د ځایي مسؤلینو په وینا د دواړو ټپیانو وضعیت نازک دی. د امنیت امیر طاهر مبارز په خبره په وژل شوو داعشیانو کې یوه میرمنه هم شامل ده چې خپله د همدغې داعش ډلې اړوند او په ځان پورې چاودېدونکي توکي الوزولي او د همدې له کبله یې ژوند له لاسه ورکړی. د مولوی مبارز د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی او یوازې د دوی دوه عسکر برسیرن ټپیان شوي. مبارز په دې اړه باندې رسنیو ته وویل
موږ استخباراتي ملګرو معلومات کړی وو، امنیتي مجاهدین راغلو، همدلې ساحه کنټرول کړه، عملیات یې وکړ. د عملیاتو په نتیجه کې دوی درې کسان وژل شوي دي او دوی په زخمي حالت کې نیول شوي دي. هغه زخمونه هم ډېر وخیم دي، ممکن هغه هم د وژلو خواته شي.
د کسان چې ځایي امنیتي مسؤلینو ملکیانو ته د ځاني زیان په وویل چې دوی ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی، خو د سیمې د خلکو سره هم چې موږ خبرې وکړې هغوی هم ملکیانو ته د ځاني زیان په اړه باندې وویل چې کوم ځاني زیان نه دی اوښتی، خو یوازې مالي زیانونه یې کورونو ته رسېدلي. د کړکیو شیشې او کړکۍ دروازې به ورماتې شوي دي. دا نو لومړی ځل نه دی چې اوس دغه ځایي طالب امنیتي ځواکونه د داعش پر وړاندې عملیات ترسره کوي. تر دې وړاندې هم داسې څو پیښې شوې دي چې د داعش اړوند کورونو باندې دوی چاپی اچولي دي او دوی وایي چې لاسته راوړنې پکې لري او ګڼ شمېر وسلې او لاسته ورغلي دي او طالب غړو وبخې د داعش ډلې غړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. که څه هم چې طالب مسؤولانو چې لاغ ورځې راوسته چې وسلوال طالبانو په افغانستان باندې ولکه ټینګه کړې ده، په ښکاره ډول باندې د داعش شتون په افغانستان کې نه مني او وایي چې ځینې حرکات د ځینو خلکو لخوا ترسره کیږي او دا خلک دي چې د داعش د مفکورې تر اغېز لاندې دي، خو خبره چې ډېر ژر به مخه ونیول شي.
په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د طالبانو د عملیاتو جزئیات مو اوریدل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ راغل ازادي راډیو اوري کېدای شي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په د وروستیو میاشتو کې په نسبي ډول ښه شوی وي، خو لا هم جرمي پیښې، د سړي تښتونې موارد لا هم شته او نه دی راټیټ شوی. د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ریاست د معلوماتو له مخې په تیرو نږدې دریو میاشتو کې شپږ اتیا تنه د سړي تښتونې په تور نیول شوي دي. د پیسو ترلاسه کول، جنسي ګټه اخیستنه او پر انساني قاچاق وړونکو د تښتول شویو کسانو پلورل په افغانستان کې د تښتونو اصلي موخې بلل کیږي.
نور احمد د افغانستان په لویدیز هلمند کې کوچنۍ سوداګري لري. نږدې دوه اونۍ وړاندې د نومبر په 14مه نیټه انسان تښتونکو اختطاف کړ. وایي یوازې د پیسو لپاره تښتول شوی و. نور احمد له تښتول کېدو درې ورځې وروسته، یعنې د نوومبر په 14مه، د طالبانو د استخباراتو لخوا له انسان تښتونکو وژغورل شو. شاید یو له هغه نیکبختو کسانو وي چې د اختطاف کوونکو له منګولو آزاد شوی، خو د ژوند له ډېرو هسکو او ټیټو سره سره یې دا درې ورځې د ژوند تر ټولو بده خاطره ده. د انسان تښتونې پیښې یوازې د افغانستان په یوه سیمه پورې محدودې نه دي، بلکې د جرمي شبکو دا ګواښ له شماله تر جنوبه او له ختیځه تر لویدیځه ټولو سیمو کې شته. حاجي یوسف دوه اونۍ وړاندې په بلخ کې خپله کرونده کې په کار بوختو چې څلورو انسان تښتونکو یې سترګې ور وتړلې او نامعلوم لوري ته یووړ.
زه یې یوړم، یو څاکې یې واچولم، شپه راباندې راغله. دولس ورځې همدې څاکې وم. زه د سږو سرطان لرم. کله چې مې نفس تنګي زیاته شوه، په ډېر سختۍ یې ماته درمل راوړل، بیا یې زه له څار وویستم.
خدای اته ورځې وړاندې له یوې داسې سمڅې وموندل شو چې څاکل پکې سخت و. دا د هغو ډېرو لږ شمېر کسانو کیسې دي چې بخت ورسره یاري کړي او د انسان تښتونکو له شګنجې او بنده آزاد شوي دي. ډېر داسې نور بیا شته چې کورنۍ میاشتې او آن کلونه د هغوی د بیا راتلو په تمه تیر کړي، خو د هغوی په اړه یوازې د انسان تښتونکو له ادرسه خبرېږي، هغه هم د یوه ګواښ او یوې نوې غوښتنې سره. دا سلګۍ د لس کلن عبدالرؤف دي چې انسان تښتونکو ترې ویډیو کړي او د هغه پلار محمد نبی ته یې په دې موخه لېږلې چې د خپل زوی د ازادېدو په بدل کې د دوی غوښتنې ومني. عبدالرؤف څه د پاسه دیارلس میاشتې وړاندې، یعنی د 1399 کال د لړم په 10مه مزار شریف کې انسان تښتونکو وتښتاوه، خو سره له دې چې د نوموړي د اختطاف په تور څو تنه نیول شوي، خدای لا هم په بند کې دی. پلار یې وایي ناهیله شوی نه دی او یوه ورځ به یې زوی کور ته ور وګرځي.
هغو کسانو چې زما پر وړاندې شوم اهداف لرل او پر ما یې بریدونه وکړل ونیول شول، خو لا هم اسلامي امارت د عبدالرؤف کوم څرک نه دی لګولی. دوی شپه ورځ هڅه کوي، پر الله توکل دی. یو ورځ نه یو ورځ به عبدالرؤف پیدا کړي.
لومړیو کې انسان تښتونکو د عبدالرؤف د خوشي کېدو په بدل کې 1,200,000 امریکایي ډالر غوښتل، خو اوس یې پلار وایي وروستیو کې ورسره د هغوی لخوا کومه اړیکه نه ده نیول شوې. د عبدالرؤف پلار محمد نبی وایي انسان تښتونکو پر ده هم 15 ځله بریده او چاودنې کړي، چې د بګډون پکې د کورنۍ څلوېښت تنه ټپیان شوي او نه نور وژل شوي. د پیسو ترلاسه کول، جنسي ګټه اخیستنه او پر انساني قاچاقوړونکو د تښتول شویو کسانو پلورل په افغانستان کې د تښتونو له اصلي موخو بلل کیږي، خو یو شمېر داسې پیښې هم شته چې انسان تښتونکو پکې د پیسو له اخیستو او د دوی د غوښتنو له منل کېدو وروسته یا هم د پیسو د نه ترلاسه کولو پر مهال اختطاف شوي کسان وژلي. د دې ډول وروستۍ پیښه د لړم میاشتې په 20مه د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې د عقلي او عصبي ناروغیو د یوه ډاکټر نادر عالمي وژل کېدلو. هغه د وږې میاشتې په 9مه ماسپښین مهال وتښتول شو، خو سره له دې چې انسان تښتونکو د هغه له کورنۍ 350,000 ډالر واخیستل، بیا یې هم هغه وواژه. طالب چارواکي وایي دوی د انسان تښتونکو پر وړاندې د مبارزې لپاره جدي عمل کوي، خو دا پیښې د طالبانو په واکمنۍ پورې محدودې نه دي، بلکې د جمهوري نظام پر مهال هم بیا لګې لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اسحاق نګارګر افغان شاعر، لیکوال، ژورنالیست او ټولنپوه نن د 20 کلونو په عمر د برتانیا په برمنګام ښار کې په حق ورسید. مرحوم نګارګر په 1913 کال کې په بلخ ولایت کې زیږیدلی. منځنۍ ښوونځی د مزار شریف په بختار لیسه او د لیسې دوره د پروان ولایت په نومان ښوونځي کې بشپړ کړل. نګارګر د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له انګلیسي څانګې فارغ شو او وروسته بیا هلته استاد شو. د نګارګر د ادبی او فلسفي ژوند او یون په اړه مې د استرالیا په سیدنی ښار کې له شاعر او لیکوال عبدالهادي هادي سره مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د مرحوم نګارګر سره له نږدې لیدلی وو.
زه د لیوو کلونو په پیل کې هغه وخت مونږ په پېښور کې د بی بی سي لپاره کار کاوه. استاد نګارګر د بی بی سي له تعلیمي پروژو سره یو قرارداد درلوده چې دی به هره ورځ توظیف وو چې باید په رسمي وخت خپل ترتیب کړي له مونږ سره، او له نیکه مرغه ما دا نیکمرغي درلودله چې د له ناستې پاستې نه یې د له علمي بحثونه او د له علمي معلومات نه استفاده وکړو.
ښاغلی هادي، نګارګر صاحب لیکوال و، شاعر و، ژورنالیست پاتې شوی، لیکنې په بیلابیلو مسایلو باندې دي، ستاسو په نظر اصلا دی څه شی و؟
استاد نګارګر د ادبیاتو ښه شنونکی او ښه څېړونکی و. د په ادبیاتو کې ډېر پراخه مطالعه درلودله او ډېرې پراخې څېړنې یې کړې وې، په خصوص په عرفاني ادبیاتو کې د مولانا شاعري باندې، د مولانا پاسارو باندې، او همداشان د پښتو په شاعري کې د ډېر لویې مطالعه درلودله په کلاسیکو کې.
حدیث ابو بخي، د ښاغلي نګارګر لیکنې ډېرې متمرکزې په کومو مسایلو وې او ژباړې هم کولې؟ زه چې پوهېږم همداسې ده.
نګارګر صاحب ډېرې ژباړې کولې، و عامې ژباړې کولې، عامې له پښتو و دري افغاني ادبیاتو نه نورو ژبو ته ژباړې کولې، عوام نورو ژبو نه پښتو و دري ته ژباړې کولې. په ادبیاتو کې استاد په یوې برخې کې فوکس نه و، د ادبیاتو په ټولو برخو کې، په نقد کې، په ارزونه کې، په ادبیات پوهنه کې، په ژبپوهنه کې، په دې ټولو کې د لیکنې کړې دي. او په ژباړو کې زه چې شاهد یم، او ماتې لیدل دي په پښتو ادبیاتو نه، د کاروان صاحب ځینې شعرونه انګلیسي ته ژباړې دي،
د پیر محمد کاروان،
بلې، د حاجي صاحب پیر محمد کاروان شعرونه. نګارګر صاحب خدای دې وبخښي، د کاروان صاحب د شعرونو یو له ډېرو ښو ارزونکو او منتقدینو او همداشان کره کتونکو او کاروان پېژندونکو نه و. چې کاروان صاحب په شعر باندې ډېر کار کړی و، ډېرې لیکنې کړې وې، د اقل دوه درې لیکنې چې د کاروان صاحب په شعرونو باندې ډېرې بسیطې لیکنې وې، هغه ما د نګارګر صاحب لوستې دي چې ډېرې ښه ارزولې وو. هغسې د کاروان صاحب په شعر هغسې لیکنې کړې وې چې ما تر اوسه د بل چا هغسې لیکنې نه دي لیدلې، پرته د ډاکټر صاحب لطیف وهاند له لیکنو نه چې هغو د کاروان صاحب په شاعرۍ باندې یو کتاب لیکلی ده. نور د بهان صاحب نه وروسته نګارګر صاحب د کاروان صاحب په شعرونو باندې ډېره ښه ښې لیکنې کړي دي، او ډېر شعرونه یې ورته ژباړلي هم دي. تر وفات د مخه یم چې زه ورسره وغږېدم یو څو شپې مخکې، نګارګر صاحب د کاروان صاحب په شعرونو باندې متمرکز و، او د کاروان صاحب د شعر په باب غږېده.
له تصوف سره د نګارګر صاحب رابطه څه ډول وه؟
نګارګر صاحب د شخصیت په لحاظ باندې، د ژوند په لحاظ باندې، او د مختیاو په لحاظ باندې صوفي مشربه او عارف مشربه انسان و. د ترغه وروسته سیاست ته شا واړوله، زیاته عرفان ته توجه وکړله، او عرفاني ادبیاتو ته په مولانا باندې ډېر بوخت شو، او دغسې د دې په عرفاني ادبیاتو باندې، په عرفاني شاعري باندې د ډېر تمرکز وکړ. په همدې باندې څېړنې کولې، او په دغې برخې کې ډېر لیکنې کړي، متاسفانه متفرقې لیکنې دي چې ما د مشخص آثار نه دي لیدلي چې چاپ شوي او سړی ګوته ورته ونیسي چې دا د استاد نګارګر آثار دي. زه هیله مند یم چې له استاد نګارګر نه پاتې آثار، چې زه مطمئن یم د نه ډېر آثار پاتې دي، او ما معلومات هم دا دي چې د ډېرې لیکنې کړې وې، مستقل آثار یې درلودل چې دا آثار چاپ شي.
او حدیث صاحب، وروستۍ پوښتنه د نګارګر صاحب د شاعرۍ په باب کړې، او څه راته ووایې؟
نګارګر صاحب فارسي شاعري کړې ده، او عموما عرفاني و مغه تصوفي برخه کې شاعري کړې ده، غزل لیکلی ده، قصایدې لیکلي دي. د شاعرۍ مجموعه هم داسې په مستقل ډول تر اوسه پورې مال نظر نه ده راغلی، چاپ شوي چې دې نمونه ووایم. خو دا وروستیو کې، د ژوند په وروستیو کې، د په دا وروستیو شعرونو څلوریزو هغه څه چې ده په خپلې پاڼې کې خپروله، د هغه نه داسې ښکاري چې دی یو ډول له یاس سره او دغه حالاتو له مایوسه کړی و. یوه وروستۍ څلوریزه یې دا ده چې من دیګره زندګي چندان کدانې خسته هم، مرغ بی پال و پرم در دام گیتی بستم، حاصل عمرم و مرگ دوستان اشک است و آه، ای خوشان روزی که از زنجیر حس بارستم. نو دای لزند یو دول لزند ماجرت نه لبی وطنی نه او لشتن اخوال نه افغانستان رو سر مخ او دغه وارگی نه دی افغان ولس لبی بدوالات نه زستری وو، یا سو نا امیدی سره مخ سو وو چې سړی دې د پورستی آثارو کې ورستی شیرونو کې دا لیدلی سي.
د استرالیا په سیدنی ښار کې افغان شاعر او لیکوال عبدالهادي هادي وو چې د مرحوم اسحاق نگارگر د ادبی او فرهنګي میراث په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه خبرو خوده شي به نوریاس نوری تغواک شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د جلال آباد ښار د تېرې شپې په عملیاتو او نښتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش درې غړي وژل شوي او د طالبانو په ګډون څلور تنه نور ټپیان دي. د ننګرهار د امنیې قمندانۍ د امنیت آمر مولوي طاهر مبارز تر عملیاتو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو له لورې د تېرې شپې په عملیاتو کې چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې اړوند زنګوي سیمه کې د داعش ډلې د هدفي وژنو د یوه مسؤول قاري عطاالرحمن په کور وشول. د نوموړی د دې ډلې له یو بل غړي سره په ټپي حالت کې ونیول شو او د دې ډلې درې تنه نور غړي ووژل شول. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو له سلو زیات غړي وژل شوي یا په زور یا اجباري لادرکه شوي دي. هیومن رایټس واچ دا خبره په هغه راپور کې چې نن یې خپور کړی کړي او ویلي دي چې دغه قربانیان پوځیان، پولیس او د ملي امنیت د ادارې غړي دي چې د اګست له 15مې د اکتوبر تر 1 پورې یا طالبانو ته تسلیم شوي یا د هغوی لخوا نیول شوي دي. یو شمېر ښځو نن په کابل کې له ازموینې پرته لوړو ټولګیو ته د لار موندنې په وړاندې اعتراض وکړ. دغو ښځو چې شمېر شاوخوا شلو تنو ته رسېده غوښتنه کوله چې نجونو ته باید د زده کړو اجازه ورکړل شي، نه دا چې ورته ارتقا ورکړل شي. اسحاق نگارگر، افغان شاعر، لیکوال، ژورنالیست او ټولنپوه، نن د 20 کلونو په عمر د بریتانیا په برمنګهم ښار کې په حق ورسید. هغه په خپلو لیکنو کې تر ډیره فلسفي او ټولنیز مسایل رانغاړل. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران ملاتړو حوثیانو په وړاندې مبارزه کوي، وایي د ایران د سپای پاسداران انقلاب پر یوه پټنځای هوایي برید کړی دی. د سعودي عربستان دولتي ټلویزیونونه وویل چې دا برید د هغو هوایي بریدونو یوه برخه ده چې په ترڅ کې په پلازمینه صنعا کې د حوثي پوځي هدفونه په نښه شوي دي.
او سم پام وکړی سپورتي خبرونو ته.
په مزار شریف کې د بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونو څخه د څلوېښتو لوبغاړو په ګډون د موئتای سیالۍ نن